مرپومه ازادي رادیو ته وویل د کور ته ډول واسنه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان سوي دي
مرزاد ډیر زیات دي او د درمل واسنسته ملته خوراکي توکو واسنسته درمل به کوم ځای نه راوړو که کارونه نشته بیا چې ما ولې یو څوک معلومې په دواړو پښو باندې ډېره سخته د کورنۍ تقریبا 15 یا 16 کسه غړي دي په دې کې یعنې یو هم د دې سینه بغل او ټوخي وو تبو دې شانو نه خلاص نه لا تر اوسه پورې هم پکې دوشار نه ډاکټر ته دې تلو واسطه نه د درمل واخیستو واسطه
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي رادیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه
او دا مثلا ما هم کوم کان به بیماری هي فصلی مثلی صرف از کوم تاب مواجی شوم
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبي او زکه مخته شوې د دې ناروغي لامل هم د هوا د جج سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزې مستقیمه غیزه کړې د درملو برابرول ډاکټر ته تلل او یا وادي ماینه پر کورنۍ او درون مالی بار دی ډېرې کورنۍ اړتیا د خپل ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنۍ چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري
دا قبل خاریان داسې مهال د زمیل راسیدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونه وزي یو وزي مسکوت څخه استفاده وکړي که موټر کې وي شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي لار د حال یې همدغه ده دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه ګرم وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شیان شو تیاتر وکړي او دوی ځنه وقایع کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایع ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز سوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو ته یادونه ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغۍ لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي
وسمبر زو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خو او شاه 2 میاشتې پوره شوې چې خپل گاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کثار کې ودرولای او لکړاوه ډکه شپې سبا کوي
مونږ خو وروره غالبا دغه 2 میاشتې برابرې سوې چې به سر نوښته ولاړیو خرچیم خلاصې کړې دي یخ را باندې راغې ډېر شدید یخ سره مخ یو د کورونو نه خبره او د اولادونو نه خبره او د مړي ژوند نه خبره او د کور خرچې د کور مشکلات ناروغتي مریستیاوی دا ټول چې دا دغه ته بزړه تیرو او خدای ته صبر کو او دی کې د ډریورانو هیڅ ګنا نشه دا چې پاند ک خبره هر وخت نیمنګ په مخ باندې گیټونه تړل سیوی نو دا گیټونه برای مهرباني د ډریورانو ته خوشی کوي او دا سی اوس پارختنه ورته کوي ضرور نور مرزه یو نورم په کار نه سی ور ډریورانو به دی راضی می پری دی نور خبره یې خلاص کړي او کنه به دی ناراضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریورانو تاسو ته ګټه درلې نو به چې دا دروازې دی په مخه ونه تړل سی
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي
او په تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودرې دی لیوټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروټوغا دا گیټ باندې ته طرف نه کینو او کچالو چې خصي زی راځي چې موږ ټماټر او انګورو دی سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن د لارې نه تړي د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11 نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 10 نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی وو او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردي د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پیښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 10 نیټې نه به ورته هره ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو لوي غوښتنې خبر شي خوست ورزو پاکستان ته هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداری له منځه تللې په ډېر ارزانه بیه خرڅه کړې وایي چې اوس ماشینري هم هلته بنده ده د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچی نظر پوښتلی دی
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثرا خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي پولیس ورته راځي هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغو د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره ولي د پنجابیان چې کوم دي د مځکو مالکان را ولي پسې بس هغه په زور د جنه سړي او اکثره د کوچانو خو مالداري اسې خراب وسولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه او اوس پاتې مشندریان دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان یې پاتې کیږي د موږ د ټولو ماجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپل لیدلې دي چې هغه مشندریان په تاڼو کې ولاړې دي کسانې ډیپورت کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي مشندران په تاڼو کې ولاړې دي خلکو ترې ساره کړي دي او دوی کسانې نیولې افغانستان ته لګلې دي او اوس لخوا یزي لګولې دي هغه لارې باندې د راتللای نسی نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پیښې هم کېدلای شي نو دینه د موږ د ماجرینو وزیر نه او د کوچانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د دارا کوچان د افغانان د دروباسي خپل وطن د دروباسي په وته ریکه لارې د خلاصي کې اتیبه هر سره خپل کار کوي بل کوچان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو شکې اټک سیمو نه ټول څو کاری پورته لاړ څو صبح سره خاطه ولاړ دلته مالداري او لواجه امغه مالداري مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړه مالداریان یې اسه خراب وسولې ټول سره ډیر ستونزو سره مخ شول او زمې وسره روان ده نو په دې زمي کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا غوښتنه کوي چې را لا دې لک ټیم ورکړي سی که ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دا غم وکي د کوچانو غم دې وکي هلته د کوچانو ریاست لري وزیران دي هغه دې دا غم وکي د کوچانو لارې ورته خلاصې کی چې دوی د خپل سامانونه او د خپل ماشندري و زیات استوزه د ماشندري ده چې دا بوکلینونه دي دا تقریبا یو سلو شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دې اړ پورو په دې ټکسلیا لا کیږي نو دا پاکستان حکومت وز دا کورونه چې دا خلک ولار چې دا ماشندري چاته پری دي الته پورې پریګیدي نه بارډر باندې
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازیتوب له ازادي رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته غدا چې د خوست ولایت د تریزی او ولشیر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمي له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمي یو بل کلی ته هم تلل راتلل نشي کولای د یاد سیمه یو اوسیدونکو سید الله مشال رادیو سر په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي صداک لندر قدم تراغه زکه خلی پر ارنو خلی په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر ار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي نو دا ډېر ستونزې وي داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په مونږ په داغه طرف نیارتي او داسې په کول کې داسې واخې چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باندې وو فل ټما ډېر شت ضرورت مده
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوې دي د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزا نر په داته نه چې کومه د پیر کې ګر پیر کې مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړ وشیم او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو نو مهرباني دا وکړي حکومت نو دا خوښ تا چې موږ ته د خپل لاز کې پال جوړ کړي مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایتي ادارې هم د ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې موردی ناستې کړې دي او د مرکز سره د ستونزه شریکه کړې ده ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزه د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي
یاد دیوی تریزی او علیشیر د لیورن کرخې په اوږدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علیشیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه او خیرونه پکې اوسیږي د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر ملمه دی چې په خوست کې د تباوت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړ کچه تخصصي زده کړې وکړي ترڅو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډک کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپل تجربه په زیاتېدو سره د غرض په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنې، چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسول دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، او دا مختلف پړاوونه وو چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو را تبدیلیدو با بیا با کل با خوست و کل با کابل. نو لیسه دوره می پخوست که پایتر سوالی دا. خوست دا غینا دا کابل پانتون تک پانزی که یا وسانی کابل تک پانتون. پا غیر که می خپلی زدک سر تورست داره دی ام دی پو کچا. او بیا پو کال 2015 که تخصصی زدک دا پارا دا اوکراین کیف خار تلاره ما. بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده، هغه ته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون. په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام و، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نورې صاحب یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپله ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویقېدو، زه به خپله شخصا تشویقېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروفه وي، اولادونه خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خو به نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپله یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هماغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان په کې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ؟ یو هغه څه وختو
ولې نه، ما زه چې کله 12 ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، بیا وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې. نو د پلار تشویق هم راسره و، داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشحاله وم. پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوې، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د
د کوم شي واده اندر سره وکړه کته لاړ شي تب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاد کڅنګ
خوشحال
تاسو ویل چې کله مو ته بغلوست بیا ولړلې د تخصص لپاره اوکرين ته بیا له فوق تخصص هم هین ته ولړې کله چې د کابل په هنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په دسترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل
زه چې د کابل په هنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پانتون د ټپ پانځ نه فارغ شوم بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډی ډاکټر په شکل یعنی مالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو پلار مې د داخلي ډاکټر وو هغه سره مې کار وکړو خپل کوم مشکلات مې شو هغه سره به مې حل کول ورسره د هغه نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه بیا مې پلار ته چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم بیا ما هغه وختونه ډېر داسې وختونه و چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ مثلا هغه چې درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټې د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ
بله تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخر دغه علاقه مو د سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ علت څو آیا د سترګو ناروغي الته په خلکو کې ډیره زیاته وشي تاسو ته درتل درملنې لپاره
بله یو عمده علت هم دا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود موجود نه و او ډیر ناروغان به داسې راتلل چې ډیر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګیږي د داخلي ډاکټران خو ډېر ډاکټران خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه وجود نه درلود همدغه وجه وه چې زه تشویق کړم دلته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم
ډېر ښه مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی تاسو به من واده کړی ماشومان لري
بله واده می کړی دی ماشومان لرم
څو ماشومان دي
نو د خدای فضل دی بس څلور می لورګان دي او څلور می زامن دي
ماشاءالله ډیر ښه اتمن دوی به هم درس به وای کڅنګ
دوی یو لور می ډاکټر ده ته به خلاص کړی دی خو اوس فل حاله متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي اوس لګیا دا امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره نو کولی شي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هیواد کې ورته یو لار برابره کو تخصص لپاره نور زمن مې دوه زمن یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته او بل زوی مې په انجینری کې دی نور زمان وروڼه مې واړې دغه مکتبونو کې دي لسم یو لسم نه هم دا اتم سنفونو کې درسونه وایي
ډېر تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړی او هغه هم لوړو زده کړو ته او دوی په خپل غوښتل
دوی خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغې صورت کې ماشومان په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري هم د دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده
ډېر ښه ډېر اعلی که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې کټارک یعنی د سترګو پردې چاغه مطلق داسې یو مرض دی چې کچرته تدوی و نشي دړوندوالی سبب کیږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر شي ورته وایي دا ډېر عام دی په هغه کې ځکه د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کیږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي چې هوا داسې چندان جوړ نه ده هوا همیشه ککړه وي په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغي باندې اخته دي دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینې نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کاتاراک مریضان ټول مسن خلک وی د سینونه لوړ وی دغه مریضان معمولا ډیر کاتاراک پیدا کوي او یو دلیل د کاتاراک هم همدغه سین دی. اگر چې ډیر دلایل لري خو یو همدغه دلیل سین دی چې د سین په وجه باندې کاتاراک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وی
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونه د هوا ککړتیا رول لري خو مثلا سترګې میکروبي کول شي سترګې ته سوروالی ورکول شي دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي خو یو عامل کټرک دی هغه سن دی د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو د لاسه ورکوي او دې ورو را کمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي. اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کیږي داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټرکتونه هم شته ضربه یې خوړلې وي په یو شي باندې لګېدلې وي داسې کټرکتونه هم شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځته راځي خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټرکتونه علاج کېدای شي یعنی تاسو د پرده لرې کوي بیا؟
ولې نه سلفي ستنه د دې علاج کېږي مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سلفي ستنه د لاسه ورکړي. سلفي ستنه علاج کېږي د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره اوس خو بیخي مدرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغه تفیکو ایموسیفیکیشن سرجری وای د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزر شوا په واسطه باندې د سترګې کټرک ایست کیږي بیا لینز ورته چول کیږي بهتر دې پیدا کیږي.
په افغانستان کې خو په دوبی کې لمر ډیر تیز وي دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډیر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک آینه کې سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپل څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولنه د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دا د الټرا وایلیټ په نوم سره یادیږي. دا شعاع معمولا که سړی ډیر ورسره معروض وي ډیر ورسره په تماس کې همیشه د پاره د کاتاراک سبب هم کیدای شي د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کیدای شي حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کیدای شي د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کیدای شي. ولې نه
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغي کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه ډېر رول لري که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه د مکولا برخه حتی په کاتاراک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري سمه تغذیه ونه لري هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا د مکولا مشکل مشکلات پیدا کیږي حتی د کاتاراک مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بله تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې یوې درملنه د بل په خپل خلک څخه کولای شي څړول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د زینو ناروغي مخه ونیسي. او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو د خلکو نه پوهیده خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهیږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي تر هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې چې مخکې د دینه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی.
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده؟
وبخې ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنې بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. په یعنې د کټارک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، په خوشحال خان کې، خوشحال خان مینه پنځه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک اول هم په کرایه نیولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای واخیستو، په کې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي؟ د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویل ډاکټر، او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه یوازې زه نه وم، زمونږ خو څلور ورونه یو، څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک لی، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده. پلار خو اوس په حق رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو ماډرنایزیشن طرف ته بوزو. یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات یې وړاندې کول. یعنی هغه خدمات چې باید په نوره مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي، مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري په کې وکړه، او منظم ښایسته ښه ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپل شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په پنځه بیسوي ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې شپاړس نفره یا اوولس نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلي د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو. مثلا د کټاراکټ عملیات په مډرن شکل سره، یعنې د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي، غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نږدې بین هغه لرې دید خراب وي، نور کوم مشکلونه لري، دغه عملیاتونه. نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن عملیاتونه سر ترسو. که په مجموع کې زه وایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر پنځه اتیا فیصده پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېدای شي یو لس پنځلس فیصده داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نه شو کولی، یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر پکار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی و چې یو 15% مریضان مونږ نه شو کار کولای. نور تقریبا د همسایو په رابطه یا د همسایو په حساب تقریبا مونږ 15% مرضونه یا 15% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی.
معمولا له افغانستان اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچ وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچ وس نه رسیږي. دا څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر ترسه وی؟ یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېر پیسې مصرفوي اما ډېر ځلی موږ اوریدلې دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوی په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړ کنه ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه موږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دی رانغښتیم دي یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی ولې موږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کیږي تاسو لاړ شئ. او موږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو او زموږ مریضانو ورځ تر بلې بېخي ډېریږي په موږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنې په کابل کې څه چېرته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زموږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنې په موږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی ځکه زموږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې هغه نو د دوی خپل روي ده شعور کوي چې یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکو چې تاسو لاړ شئ غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصد 15% مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړی دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی تاسو له خوست نه پیل کړی وه نو کله چې خلک لرې ولایتونو نه راځي کابل ته خپله هم همداسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه هو دا زموږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې موږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو خو متاسفه نه مشکلات زیات وي د پرسونل نه پیدا کېدل فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وي او داسې ځینې مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي کنه موږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته اوس خو په خوست کې فضل د خدای د سترګو ډاکتران شته او 4-5 نفره ډاکتران دي. نو موږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي نو ولې نه دا پلان موږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي؟ په تیر بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کېدای شي د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل 3 میاشتې بعد 4-5 میاشتې بعد 1 کال بعد حداقل 1 کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي ځکه که د په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي ولې که یو وارې هغه عمر د 1 کالو 2 کالو نه زیات شو سترګې تنبلۍ خواته ځي سترګې داسې تنبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا ده چې خپل ماشومان په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پیښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا دی چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري دته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا دی چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا
وچ
چې اوخ کو تو یولو ته دې پرین خودم توی چې اوخ کو تو یولو ته دې پرین خودم دا جمله پات شواو یلو ته دې پرین خودم تا سرمینلرم.